درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونې کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان اجرایي رئیس وي، پاکستان باید لومړی له طالبانو سره مرستې بندي کړي. وسلوالو طالبانو په غزنی کې پراخې حملې کړې دي. په دې بابا او د غرض د کندهار د غورک د نښتو په باب هم معلومات درکوو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې تمرکز وشي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه شي. تر نړیوالو خبرونو مخکې ناجیه صفی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. اجرایی رئیس وایي چې د کندوز د امنیت د تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار پر 100 امنیتي پوسو وسلوالو طالبانو حمله کړې، او یونما په کندهار کې د خپل یوې کارکونکي پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کندوز د امنیت د تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. ښاغلی عبدالله چې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د کندوز د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي.
پیشرفت‌های صورت گرفته
مختګونه شوي دي. یو شمیر خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو لا هم کار روان دی. اساسي حل لار دا ده چې ان شاء الله د کندوز د امنیت تامین لپاره جدي اقدامات ترسره شي ترڅو پاتې ستونزې هم حل شي.
نموړي ویل د بغلان کندوز تعلقان کندوز ترمنځ مواصلاتي لارې چې د جګړې له امله تړل شوي وي بیرته پرانستل شوي او خلک پرې تګ راتګ کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار پر 100 امنیتي پوسو وسلوالو طالبانو حمله کړې. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن خبریالانو ته وویل چې اوس هم پر دغه پوسو جګړه روانه ده، او زیاته کړه چې طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وختي.
یک نقطه ازی در ولسوالی گیروز که بالای پوسته های پلیس ملی اینا در
خغلی صدیقی دغه جګړه د اندیښنې وړ و بلله، او زیاته کړه چې کارتیا پیښشي د دفع کولو لپاره به له بهرنۍ وزواکونو مرسته وغواړي. په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې د کابل غزنی لوی لاره هم د جګړې له امله تړل شوې ده. د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت له 300 ډیر اوسیدونکو د خپل ولایت د دفاع لپاره مسله شوې دي. د دغه ولایت سرپرست قمر الدین شکیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو له حکومتي مسولانو سره په همغږي کې په دې اقدام لاس پورې کړی. نوموړي وویل هغه کسان چې د بادغیس د دفاع لپاره مسله شوي ټینګار کوي چې د اړتیا په صورت کې به د خپل ولایت د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. او یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپل یوې کارکونکو پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. یونما د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې. بلې خوا د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک هم تاییدوي چې د یونما یوه خزینه کارکونکې د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي. دوی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریا.
د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې تمرکز وشي. ولمه ورځ د ترکیې په پلازمېنه انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول. د ترکیې له ان ټي وي تلویزیون سره نن په مرکه کې داود اوغلو وویل چې څېړونکي د ډي ان اي ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داود اوغلو وویل دغه حملې هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سورې غوړول وټاکل شوی دی چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره شي. هغه وویل چې که دا وموندل شي چې امنیتي نیمګړتیاوې له دغو حملو سره مرسته کړې، نو به لازم اقدامات وشي. دغه چاودنې د څو ثانیو په تقدیر په داسې حال کې وشو چې د کوردي پلوو او مدني ټولنو لخوا د هیواد په جنوب کې د کوردي وسلوالو او ترکي ځواکونو ترمنځ د جګړې په وړاندې د اعتراض په توګه یو مارش تنظیم شوی و.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشر تابخې که څه هم موسکو دا کوي چې د یاغیانو په وړاندې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه خپل پوځ یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړي کړي دي. اوباما د سی بی ایس د شبکې له 6 دقیقې خبري سرویس سره په مرکه کې وویل چې په حقیقت کې هغه څه چې دوی یې کوي د پیاوړي توپ نښه نه ده. اوباما وویل دغه بحران د هواري لپاره په کار ده چې ټول ښکیل اساسي لوبغاړي دا ومني چې قدرت باید یوه انتقالي حکومت ته انتقال شي او په نه موجودیت کې به یې کارونه سم نه شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونه د روسیې د هوایي بمباري په مرسته پرون د پام وړ پرمختګ وکړ. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د واشنگټن پوست خبریال جسن رضایان محکوم کړی دی. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین محسنی اژهی د یکشنبې په ورځ وویل چې د 9 کلن ایرانی الاصل امریکایي رضایان په محاکمه کې حکم صادر شوی دی. نوموړی له څه باندې 1 کال راهیسې د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. د ایران دولتي تلویزیون او ایسنا خبري آژانس د اژهی له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي رضایان محکوم شوی دی، هغه 20 ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنه وکړي. د واشنگټن پوست اجرایه رئیس مارټین بارون دغه وینا مبهمه او حیرانوونکې وبلله. د ورځپاڼې د بهرنیو چارو ایډیټر ډګلاس یهل وویل دغه مبهم اعلان څرنګوالی ښیي چې دغه دوسیه یوازې پر جاسوسۍ نه څرخي بلکې له رضایانو څخه د یوې لویې لوبې لپاره د قمار د یوې دانې په توګه کار اخیستل کیږي. د قرغزستان له یو زندان څخه د بندیانو د تیښتې په جریان کې 3 ساتونکي وژل شوي او 4 بندیان ورک دي. له دغه زندان څخه چې د قرغزستان په شمال کې موقعیت لري، نن سهار وختي 9 بندیان ووتل، 5 وروسته بیرته ونیول شول. د قرغزستان د محابسو چارواکو وویل چې د تښتېدلو له ډلې 2 د مذهبي افراطیت او تروریزم په جرم په زندان کې عمري قید تېراوه. 2 نور بندیان هم په ورته جرم محکوم شوي وو. چارواکو ویلي چې د تښتېدلو 4 بندیانو چې تر اوسه ورک دي، 3 د جیشل مهدید دلې چې قرغزستان د یو شمیر حملو په ترسره کولو او د کودتا په پلانولو تورنه کړې ده غړي دي. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي چې د پرونۍ ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 3.49 رایې په ګټلو سره د بلې 5 کلنې دورې لپاره انتخاب شوی دی. د بلاروس د اپوزیسیون یوه مشره تاتسیانا کارتکویچ د 4.22 رایو په ګټلو سره په 2م مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.8 ثبت شوې ده. په عین حال کې د بلاروس په مرکز مینس کې تیره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره د هغه څه په وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د دیکتاتوري بلله شعارونه ورکول. لوکاشنکا له 1 کالو راهیسې د دې پخواني شوروي جمهوریت واکمن دی.
دوی بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اورئ. آزادۍ رادیو خپرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اورئ. شي د دې خپرونې په دوام کې د مزګرتو پاره د پاکستان له وړاندې زوروسته د افغانستان اجرایه رئیس وای پاکستان باید لومړی له طالبانو سره مرستې بندي کړي. وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ته چیرمه پر امنیتی پوسټو بریدونه کړی دي. طالبان وای د کندهار د غورک ولسوالۍ امنیه قومندان یې نیولې، خو امنیتی چارواکي د طالبانو اداره دوي
ګورکول سوالی په مربوطات کې د پرونو رئیس تقریبا 15 وسلوال مخالفین وژل شوی دي.
د کندوز شاریان د خپل شار پر تصفیه کېدو خوشحالي څرګندوي.
اوس موږ ډیر خوشاله یو چې موږ حکومتي ځواکونه راغلل، خارې بیرته ونی او خار تصفیه شو. یو تن د دوه خونه او ډیر خونه خدای د دوه نورم توفیق کړی.
په هلمند کې د بی کیفیت درمل او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو او په پای کې دوی اونیزي لړۍ خبرو. یو کلی زرژغونه او د میرمنو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو شپږ حمله کړي او اوس هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ حمله جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو له څو خواوو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړي، خو د امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو حمله ځپل شوې دي. یوسف خان دادران د کابل په سټوډیو کې دی. دوی د کورنۍ چارو د وزارت د ویان د څرګندونو جزئیات تاسو ته ووایي. زادران صاحب مهرباني.
بله د کورنۍ بله سروان صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلام. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د غزنی ښار په ځینو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د ډلې ایزو حملو څخه شاوخوا 12 ساعته تیریږي، او دغه وزارت په وینا هم د اوس په همدې سیمه کې د دواړو لوري لخوا جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ساعت وړاندې په یو خبري غونډه کې وویل چې غزنی ولایت ته تازه دمه عسكر لیږل شوی، او د په وینا وسلوالو ځواکونو د دغه حملو د شندولو او ناکامولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. ښاغلی صدیقی وایي چې ډیر ژر وسلوال مخالفین لمنځ ایوړل شي.
با تاسف که خبرای بد داریم از حمله های دشمن در نقاط مختلف ولایت غزنی، و در چند مورد حداقل 6 یا 7 مورد است که اطلاعات نزد ما. تلاش ما همیست که پاسخ نیروی امنیتی افغانستان قوی باشه مثل در هر جایی که بوده. یک نقطه ازی در ولسوالی گیروز که امروز صبح ساعت 6:30 بالای پسته های پلیس ملی اینا دست به حمله زدن. طبعا درگیری ها هنوز هم وقفه ای جریان داره. نیروهای ما در ولسوالی تلاش کردن که حمله دشمن عقب بزنن.
بله د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې وروستي معلوماتي شریکول ویل کیږي چې نن د نیمې شپې شاوخوا 2 بجې وسلوالو طالبانو دغه حمله پیل کړې دي. ل دې سره په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال او ځینې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې اوس په خار کې نسبتا وضعیت نورمال شوی دی. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو د اب بند او ګزرګا په سیمه کې د وسایلو د تګ راتګ پول الوزولې وو چې لامل یې خلک د ستونزو سره مخ او لارې بندې وي. ویل کیږي چې تیر شپه په همدغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې د چاودیدونکو موادو ډک ځانمرګ موټر بمبار کړی، او پکې شاوخوا 14 مخالفین هم وژل شوی دي. افغان حکومت داسې مهال په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د ډلې ایزو حملو خبر ورکوي چې څه باندې دوونه وړاندې کندوز د ډیرو ورته پیښو شاهد و، چې له دوونه وروسته نن سهار د افغان پوز چارواکو تایید کړه چې د کندوز ښار د وسلوالو مخالفانو څخه پاک شوی دی. په همدې حال کې غزنی وخت نا وخت له دې وړاندې هم د امنیتي پیښو شاهد ویل کیږي چې د غزنی ځینې سیمې او ځینې ولسوالۍ لکه ګیرو، ناوه او بند او داسې نورې سیمې د ډیر وخت رئیس د وسلوالو طالبانو سره دي. خدا چې اوس وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین په دې توانیدلې دي چې تر غزنی ښار پورې ورسیږي، او په غزنی کې ښار کې په امنیتي پوستو باندې مخامخ حمله وکړي. دا یو سوال دی چې وروستي نامنی په ډیرو سره نسبتا غزنی ولایت هم غزیدلې دي، او په وخت سره به امنیتي چارواکي جواب وایي او ممکن ډیر زر دوی وروستي جزئیات بیا رسنیو سره شریک کړي.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدرانو چې د غزنی د وروستي وضعیت اړه البته د افغانستان د کورونا چارو د وزارت د ویان له قوله معلومات راکول. د کورونا چارو د وزارت ویان دوی چې په غزنی باندې وسلوالو طالبانو شپږ لوی حمله کړې دي. دوی په وینا امنیتي ځواکونو د طالبانو حمله ناکامه کړې دي، خو راپورونه وایي چې لا هم خال جګړې شته. موږ هڅه کوو چې د ازادي رادیو په دې خبرونه او راتلونکو خبرونو کې د غزنی په باب هر تازه خبر چې لاسته راځي له تاسو سره شریک کړو. اوس د ویبلې جګړې په ارتباط د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت پر غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 وسلوال سخت دریزه وژل شوې دي. په عین وخت کې وسلوالو سخت دریزو د شاولی کوټ پر ولسوالۍ هم حمله کړې، خو چارواکي ادعا کوي چې 12 وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ کې وژل دي. لبلې خو طالبان ادعا کوي چې د غورک امنیت قومندانې نیولې، خو چارواکي دا خبره تاییدوي چې د طالبانو لاسته یوازې 4 پوستیل ودیلې، نه امنیت قومندانې. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبريال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د پولیسو ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غوړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوه ورځو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د دورانی په خبره په عیني وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوي شوی، او 12 وسلوال طالبان وژل شوي.
مور کول سوالی په مربوطات کې د پرونو راځي تقریبا 15 وسلوال مخالفین وژل شوی دي، او د شاولي کوټ ولسوالۍ په تصویري عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوی. چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه ده اوښتي، یوازې دوی خساره من شوي دي او دوی ته زیان اوښتی.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورق امنیه قمندانې نیولې، خو چارواکي یوازې د څلور پوستو د سکو تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولی کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوربک ولسوالۍ حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
د کندز په اړه هم راپور لرو. دغه ښار چې دوی ونی مخکې وسلوالو طالبانو نیولی و، اوس تصفیه شوی، خو ښار ړنګ دی. هم د خلکو کورونه هم دولتي ودانۍ نړېدلې دي. په دې اړه به هم د خبرونې په لړ کې د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. دغه راز د افغانستان د اجرایي رئیس د څرګندونو جزئیات در اورو چې وایي که پاکستان صداقت وشي نو کولی شي له افغانستان سره په سوله کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د وی پاڼې پته ده. د افغانستان اجرایی ریاست وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي، نو لومړی باید پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله څرګنده کړه چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. نواز شریف د شنبه په ورځ وویل پاکستان چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي. اجمل تورمن د عبدالله د څرګندونو جزئیات اوري. تورمن صاحب،
د افغان حکومت بلې مننه څرون صاحب، د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریز روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان وسلوالو طالبانو سره د خپل مرستو په قطع کولو سره عملی ګامونه پورته کړي.
یه حرف خوب است اما در عمل توقع ما ایست که
دیوخه خبره ده. خب عمل که زموږ توقع ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي، ده په مراتب وګټوردی کله چې هغه مرسته ترلاسه نکړي او مرسته ورسره ونه شي، هغه بیا د لوی عملیاتو توان هم نه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روسیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې ویل چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبري د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مریخ ارګوټي کې وشوي، خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی او د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي، د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړین د خبر په خپرېدلو سره وځنډیدي. په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار ترسره نه کړي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې په دې اړه امریکا ته د نوموړي د سفر په هدف یو تبلیغاتي کمپاین دی. د چارو کارپو حاجی سید داوود:
زه فکر کوم چې یوازینی لار د بریالیتوب د دې پروسې هغه دا ده چې پاکستان، امریکا، عربستان سعودي او چین دغه وادونو چې دا کار شروع کړی دی، دوی ته د افغانستان دولت ته یو ډول ضمانت ورکړي او وروسته دغه نتي مذاکراتو ته لاره ورشي.
تر دې د مخ د ترکمنستان ولسمشر هم افغانستان ته خپل سفر پر مهال ویلي ول چې هیواد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستاني چارواکو لخوا یو ځل بیا د خبرو او مذاکراتو میسته د وسلوالو طالبانو د کینولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د غډلې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې خپل عملو ته زور ورکړی دی. پینځلس ورځې مخکې د غډلې کندوز ښار هم ونیو چې بیا بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېدو او دغه شان سره پل، ننګرهار، بدخشان، فاریاب او اوس غزنی ته هم خپل وسلوال فعالیتونه غځولي دي. خو حکومت او په افغانستان کې شمیر سیاسي بنسټونه د انتقاد په ګوته پاکستان ته نیسي، وایي چې طالبان ډیری په همدغه هیواد کې تجهیز او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږل کیږي. اجمل تورمن، ازادي راديو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د کندوز شهر د دې دوه اونۍ کېږي چې د کندوز شهر د دې له دوه اونۍ وروسته آرام شوی دی او له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی، خو دوکانونه سوځیدلي، حکومتي او ولسی ودانۍ نړیدلي، د ژوند ټولې چارې لا هم تقریبا پکې په ټپه ولاړې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو وایي چې دوی د جګړې په لړ کې له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو، ځکه په ښار کې دوکانونه بند وو، د چاکو به ډوډۍ او نور ضروري شیان نه موندل کېدل. دوی اوس خوشحالي څرګندوي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې ښار له طالبانو سیاکری. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار ته بي ځای شوي خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی وو. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لختي په سترګو کېږي. دغه ښار پوره 14 ورځې د جګړې شاهد وو. دغه جګړې خلک سخت ویرولي دي. همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده. د کندز ښار اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډېر پاندېښنه دي. د کندز ښار مرکزي چوک سره د دې ښار څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دا تیر 15 ورځو کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو. دومره کده تمرین کو د درې ورځې باور کو کومنګ دوغونه ډوډۍ په سترګو لیدل دي. او اوس موږ ډېر خوشاله یاست چې موږ ماتې ځواکونه راغلل. ښار بیرته ونې او ښار ته څه شو یو تن د دوه خوانه او ډېر خوانه خدای د دوه نورم توفیق ورکړي چې امن راشي.
مشکلات نه، ښار بې امنیتي بود، ښار فقط هیڅ کسی نه بود، جنگ بود، مردم زیر جنگ بود. میبینین دوکانه سوخت.
د کندز ولایت د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي. خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی، ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت همدارنګه د کندز سیمه ایز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیله لرم چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه پیل کړي او مخالفین له ساحې نه لرې کړي. کله چې طالبانو ښار ته راغلی و، په ښار کې ډېر جګړه و، دودې نه پیدا کېده، اوبه نه پیدا کېده. اوس هم وضعیت لږ ښه نه ده، په دې خاطر چې اوس هم اکثره دوکانونه بند ده، نانوایګانې بندې دي، دودې نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم، همدارنګه د څښاک اوبو سیستم فعال کړي، څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د کارپوهانو په وینا که مرکزي دولت او د کندز سیمه ایز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي، نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتېپې سیمې ته، د چهاردرې ولسوالۍ ته، همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي، څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د هلمند چارواکي وایي د ACTD مؤسسې لخوا د هلمند د روغتیا ریاست ته 2 کاله پرلپسې بې کیفیته درمل ورکړل شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
د هلمند عامه روغتیا د بررسي مسؤل ډاکټر اشرف ندریوي د ACTD یا د افغانستان د روزنیز پرختیا مؤسسې په تیرو 2 کلونو کې د دولت دوه غوډه دولتي کلینیکونو ته بې کیفیته دوا ورکړې ده. ندری چې په خبره ناشته کې خبرې کولې، اول دغه موسسې درمل دغه قرارداد سره چې د هلمند عامه روغتیا د ریاست سره سوي د سر نه خوري، او داسې ښکاري چې په تیرو 2 کلونو کې په دې برخه کې پراخ فساد شوی دی. او په ملیونونو افغانۍ د ای سی ټی ډی د موسسې د مسؤولینو لخوا حیف او مایل سوي دي.
ملاحظات سوي چې راشه درشه به سوي د ځینو شرکتو او د مسؤولینو د ای سی ټی ډی د مرکزي دفتر تر مابینځ به مالي چمیشه مرده اندېښنې د مرکزي دفتر سره هم شریک کړي دي. دوی تر اوسه پورې په دې باندې هېڅ عمل نه دی کړی او هیڅ مسؤلیت نه دی قبول کړی په دې اړه. نو طبعا داسې معلومیږي لکه دا شرکتونه چې مستقیم د استیډي د مرکزي دفتر د مسؤلین یا د هغوی سره کم شراکت یا تړاو لري په تجارتي برخه، دا چې هیڅ راز قانوني سند په دې مابینځ کې وجود نه لري، طبعا دلته د سوال خبره، د پوښتنې خبره ده چې ولې دا سوي دي.
ډاکټر اشرف نادری وویل که څوم دوی داسې لابراتوار نه لري چې د درملو اصلي کیفیت معلوم کړي، خو د ای سی ټی ډی موسسې سره هغه تایید پاڼې یا سرټیفیکټونه وجود نه لري چې د درملو کیفیت پکې ذکر شوی دی. هغه وویل د دوی معلومات او د خلکو شکایتونه ښیي چې د ټیټ کیفیت سره سره اکثر کلینیکونو ته کافي درمل هم نه دي رسولي. نادری زیاته کړه دغه بې کیفیت درملو د ګڼ شمېر خلکو روغتیا ته هم زیان رسولی دی.
په هر کلینیک کې څومره دوا پکارېږي د ضرورت په اساس باندې دوی باید دوا همال ته ورسي. چې متاسفانه دا اوس تاسو ویني په ځینې کلینیکو کې راپورونه واخلي د دوا کمښت دا اوس هم موجود دی، دا اوس برحاله موجود دی، وجود لري چې دا د دواو کمښت د ادارې د مربوطه ادارې زور دا د سبب سوی چې اکثره خدمات خام سره مخ کیږي. کله چې کیفیت ونه لري تا باندې مریض جوړیږي نه، چې جوړ نه سو نورې ناروغي په دې مریض کې پیدا کیږي.
نادری وای که څه هم نه پوهېږي چې یا د ادارې خپل دوا د کوم هیواد او کمپنۍ څخه اخیستې ده، خو داسې خدای چې د ای سی ټی ډی موسسې فارماسیس پاکستاني دی نو فکر کوي چې د پاکستاني کمپنۍ درمل به اخیستې وي. د افغانستان د روسنیز پراختیا د موسسې یا ای سی ټی ډی مسؤول ډاکټر شاهزاده حلیم مني چې په درملو کې به د ټیټ کیفیت دوا وي. هغه زده لري ټول د هغه مشهور کمپنۍ درمل اخیستې دي چې د امر روغتیا د وزارت سره قرارداد لري.
ای سی ټی ډی کومه دوا اخلي؟ د هغه کمپنۍ دوا اخلي کوم چې د امر روغتیا د وزارت اجازه اخیستل او فکر کوم هغه دوا چې دا کمپنۍ جوړوي یا واردوي د کوالټي دی کنټرول یا د کیفیت دی کنټرول مسؤلیت د امر روغتیا د وزارت دی. دا څه دا فکر کوم شاید نه وي کې چې هغه د عامه روغتیا د وزارت په دوايي چارو د مسؤلینو بیل اجازه افغانستان ته وارد شي وي. کېدای شي په کیفیت کې فرق وي چې دا وګورم وي د کیفیت نه کنه په ټیټ کیفیت باندې ټیټ کوالټي هم دا وي به وي.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست د برسي د ډلې مندني شي چې په قراردادونو کې د درملو بیچ نمبر د درملو پر کارتونونو د لیکل شوی بیچ نمبر سره فرق کوي. د افغانستان د روزنیز پراختیا د موسسې مسؤلین هم دغه فرق مني، خو د هغه د صاحب مسؤلیت د روغتیا د وزارت پر مسوی پر عمومي ادارې ورچوي. محمد علي استایم د ازادي رادیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي
د خبرونه په اونۍ کې دوه ځلې په لا ازادي رادیو څخه اوریدئ شي. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې مو راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ لیکلي د طالبانو نوی مشر هم د سولې په خبرو کې صادق نه دی، یو بل بهانه کوي د سولې نیت نه لري. عبدالمجید له خوست څخه لیکلي د پاکستان څخه د مرستې غوښتل لس کال له وړاندې شوي چې هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې ده. له نورستان څخه قاری محمد مدني لیکلي دي باید پاکستان پخوانی کړي ژمنې عملي کړي تر څو د پاکستان صداقت ثابت شي. د ژمنو تکرارول او عملی همکاري نکول د پاکستان حیثیت ته زیان رسوي او د افغانانو په وړاندې سپکاوی دی. ولی جان له غزنی څخه لیکلي دی وايي په غزنی کې د جګړې له کبله دوکانونه بند دي او خلک سخت تشویش لري. غلام سرور لیکلي دی چې په کندوز کې د امنیت له راتک څخه ډیر خوشاله دی او له امنیتي ځواکونو غواړي چې ټول کندوز ولایت تشکیل کړي. حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې له حکومت هیله لري چې د کندوز له بې ځایه شویو او هغو کسانو سره مرسته وکړي چې کورونه په جګړه کې د وسلوالو طالبانو له لوري سوځول شوي او یا هم ویجاړ شوي دي. نور علی نور هم له کندوز څخه لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د دوی له کوره د سنگر په توګه کار اخیست او ځکه هم ویجاړ شوی دی. یو بل اوریدونکی حیات الله وحدت له غزنی لیکلی دی چې په غزنی کې دولت پر ځینو پوستو باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او له همدې کبله په غزنی ښار کې خلک ناکراره او اندېښمن دي. دا هغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیزي لړۍ لرو ډراما او د ښځو پروګرام نیمه لړۍ، خو اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی ښار پر څو امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي نن خبر اعلان ته وویل چې اوس هم پر دغو پوستو جګړه روانه ده او که اړتیا وي د پشاته مولو لپاره به له بهرنیو ځواکونو مرسته وغواړي. یونه مایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې وژل په کلکه وغندل. د کندهار د چارواکو په وینا د یونه مایا یوه ښځینه کارکوونکې د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې که څه هم د کندوز د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د کندوز د امنیت تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. د بطریس مې چارواکي وایي دی ولایت له 300 ډیر اوسیدونکو د خپل ولایت دفاع لپاره وسلې تلاس کړي. د بطریس سرپرست والی قمر الدین شکیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو له حکومتي مسؤلانو سره په همغږي دغه اقدام کړی دی. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو وایي چې د دوزان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې تمرکز وشي. د ترکیه له یوې تلویزیوني شبکې سره داوود اوغلو په مرکه کې وویل چې څېړونکي د ډي ان ای ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه خي، که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د واشنگتن پوست خبریال جیسن رضایان محکوم کړی دی. د قرغزستان له وزندان څخه د بندیانو د تیښتې په جریان کې درې ساتونکي وژل شوي او څلور بندیان ورک دي.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. وسم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري ټاکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار په بادام باغ کې یو کرنیز جشن او نړیوال نندارتون جوړ شي. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتون کې به د افغانستان د څلور دیش ولایتونو څخه کرنیز محصولات، لاسي صنایع او کورنی شرکتونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د ښاغلي راشد په خبره په دغه نندارتون او کرنیز جشن کې به 155 کورنی او نړیوال شرکتونه او 12 د شذو د لاسي صنایعو تولیدي موسی خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. ښاغلي راشد زیاته کړه چې د دې نندارتون هدف د تولیدونکو او سوداګرو ترمنځ د اړیکو ټینګول دي. د بغلان ولایت د نساجي فابریکې مسولین وایي که حکومت د دوی له تولیدات څخه ګټه واخلي، له یو لوري به د دوی تولیدات ډیر شي، له بل لوري به فصلګون افغانان پر دندو وګمارل شي. د دې فابریکې مشر غلام قادر ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مخکې د افغانستان وسلوال پوز د دې فابریکې سره د پوز د البسو قراردادونه درلودل چې په اوس وختو کې دغه قراردادونه لغوه شوي دي. ښاغلی غلام قادر له حکومت څخه وغوښتل چې حکومتي ادارې دې ته وهڅوي چې د افغاني تولیدات څخه ګټه واخلي. د کاپسا د تګابل سولې بڼوال وای چې د تیر کال په پرتله د توري میوه یا له بخارا حاصلات ډیر شوی دی. دوی وای سره لدی چې دولت له دوی سره د توري میوه د حاصلات په برخه کې همکاري نه ده کړې، خو د دوی د حلزل لقبله د دغه میوه په حاصلات کې ډیر والی راغلی. د دې ولسوالۍ یو بڼوال قلندر شاه ازادي راډیو ته ویل چې باید د توري میوه یا له بخارا د بازار موندنې په برخه کې حکومت له دوی سره خپل حلزل ونسپموي. دوی وای کچیر حکومت د دغه میوه لپاره د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي، نو دوی میوه به له دې نوري هم ښه حاصلات ولري. اوس یو من تور میوه په شاوخوا 300 افغانۍ کېږي چې تیر کال بیا دغه قیمت دوه چنده وو. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ یو 15 کله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ یو 15 کله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو 15 کله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ یو 9 کله، او زر پاکستاني کلدار 16.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیزي لړۍ لرو، یو کله زر ژغونه ډراما او د میرمنو خبرونه نیمه نړۍ.
یو کله زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد پوسو چې دلاور خان د خپل مطلب د پاره پیسې په پور ورکړي وي، اوس راځي واورو دا ډله چې په غیر قانوني ډول بهر ته روانه شوي چیرې رسیږي او څه ورپېښېږي.
ماشومان وخی کدر واخلی چې ځنګل زناور مو راګیر دی کې شابه زر راځی
رامره غوړه خوري دل کیږي زه خو ډیر سخت ډارېږم دا څومره به سره به پای ځنګل دی
د جهار خدای وروره کوم اوس کوم زناور گیر کی د خلاصون لار بوم نشته څومره ډیر ساړی دی دینا چې دومره ډیر خبرې کوي له قدم امره غټ کوي او ډیر خبرې مګه و چې زناور اکثره په کاک پسی دي د بدن په خوې پسی لار نشي سمه غږ به نه کوو خو علم ګله یاره تا مونږ ته د دې لارو په هکله هېڅ هم نه وویلي چې دومره خطرناکه او اوږدې لارې به په پښو ووهو تاسو خپل عقل نه لرئ ما خو نه و درته ویلي چې په تیاره کې م بوزم
الو ورشي الو څه ته ګورې ویښ ګورئ لیوان مخه نیولې ده
لیوان خو په ډله برس کوي اسینه چې مونږه بری خیر کې کوي الله ولا خلاص کوي زر ورشي
ته ولي مختره ورځ الله مګل اوف زما خو لا اخر لا سونه درد کوي
زه در پسې درځم
الله
وصله دې وو چې کانو نه کومار را پسې راوونه وځي الله ورشي
عزیزه راکا غټنګ راکا وخلا دبل ډنګ زه راځم
خاورې دشي لیوانه یې کړم
راځې لورې ولې داسې بیا اوسیلې شوې څه بچې ته کالي ومینځه اوبه زه تودوم
نه بیبي ترورې جامې دومره نه دي او تم ښه نه یې زمري ته وایم ورته ودرېږي او لرګي ور واچوي
زمری د کلا مخکې وو زه به ورته غږ کوم
هو مخکې د ماشومانو سره غږ وو
زمریا زویا وا زمریا راځه زویا کور ته چې په کار مې
زه زما شمته زما پر ځای او باید ونیسه څه دی ویل مورې زمریا تا تر اوسه خپل کمیس نه دی اغوستی ها ناروغه بشي په یو سیر پیرانی کې ګرځې مورې کرکټ مو کوو خو بیا وایي چې جامې دې خیرنې کړې خ خ ولا که ملامت شي ورشه سماوات ورور یو لرګی ورواچو چې بیا مړ نشي ورځ لاړه
مورې کله دومره مات لرګي شته دا خو
هغه تبر واخله لږ مات که
زه کله لرګي ماته واشم کاش مې ګل ماما تر نه وتلی ټول کارونه یې په ما کوئ
زویه په زخمونو مې مالګې مه دوړوه کاشکې زما خبره منلې وای څه غم به مې و تېره شپه تر سهاره مې ګډوډ خوبونه ولیدل
وی بیبي ترورې هغه مرتبانونو باندې به مر راغلی وي
هو لورې همدې لپاره راغلم ټول مرتبانونه به پسخانې ته یوسم
تبر چېرته ده دا دی پیدا مې که
پام کوه چې ځان ژوبل نه کې بیبي ترورې ملنګ څه ویل چې سهار وخته راغلی و
هو رښتیا خبره مې پاتې شوه ما فکر وکړ چې د ګل ماما د احوال به یې راوړی وي خو هغه مربا او اچار پسې راغلی و
وی نو ته خو یې بیا وانخیستل
د هغه پاو نیمپا په کار نه و لورې ویل یې هر څومره مربا او اچار چې جوړوئ په ما یې خرڅ کوي
وی نو تا بیا ورته څه ویل
ما څه ورته ونه ویل بچی ما ویل ودرېږه چې ته څه پکې وایې او که پخه به یې واخلي خو دا به ډېره ښه وي د دروازې د ډېر ټک ټک نه به بېغمه شو بچی
ترورې دا خبره خو ماته هم ښه ښکاري وی دا څنګه دوړې راوالوتې
الا نازې لورې
هلو ستا تر اوسه زړه ته نه لوېدل
نه اوس چې تا وویل یقین مې راغی خو ګوره ټوکې خو به نه کوې
نه ټوکې به ویلې کوم داسې ښکاري چې د احمد رور مې بخت خلاص شوی څنګه غلی شوې پلوشي
ته رښتیا راباندې وایې ما ته دا خبره عجیبه ښکاري نو احمد په رښتیا خپله کوژدنه خوشې کوي
هو کله چې خسر ولور پرې زیات کړ احمد لالا مې هم ضد وکړ چې زه یې هم لور نه غواړم
اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی نو زما نوم یې بیا ولې یادوه ګلالۍ اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی نو زما نوم یې بیا ولې یادوه ګلالۍ
خو همدا ته به یې خوښه شوې یې که نه اوس ډېر چرتونه مه وهه
ګلالۍ له دې خبرو چې بیخي تېر شو ښه دی زما نازنینې ته خوا بدېږي د هغې کمبخته څه ګناه وه
مور او پلار مې ډېر کوښښ وکړه چې احمد لالا له دې خبرې تېر شي وی نه منل خدا خبرې پرېږده اوس دا ووایه چې که په مرکه در شو لالا مې منې که نه
غلی شه زه څه پوهېږم خو
څه پر دې خبرې چرت وهې چې د لالا مې یو لاس نشته
نه مور او پلار به مې څه ووایې نه پوهېږمه
کور کې هم پر همدې خبرې چرت وهې چې سید کاکا به څه ووایې
چې لاس یې نشته دا خو عیب نه دی
خو ځینو خلکو ته خو دا ډېر لوی عیب ښکاري حق قدر کاکا خو ولور ځکه دوه برابره کړ وی هغه دې ګلپری او نازنین هم راغللې
ګلالۍ نازنینه څنګه خړه پړه ده بیچاره
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلپری منګاړي ځای ځای ډکوه چې ځو دا ګودر دې دوی ته پاتې وي
نازنینې دومره غوسه مه کوه ولې به ګودر موږ ته پاتې وي
نازنینې صبر زه دا منګی لږ ومینځم
خیر دی مه په قهر کېږه د دې جنکۍ څه ګناه ده په دوی دې غوسه مه سړوه
څه وکړم نو لاسونه یې ښکل کړم هغه دي یو سلام ور مې که
نازنینې خور که زه پوهېږم چې زما د پلوشې په لیدو خفه شوې
نه زه تاسې څه کوم خفه نه یم څه خبره ده
راځه ګلالۍ وایم چې ځو
زه نه وایم چې پاتې شئ ځئ ورکې شئ
دا ښه کار نه دی نازنینې هر څه که کېږي د خپل پلار د لاسه به دې کېږي
نازنینې دا څه کوې
ولې مې په زخمونو مالګې اچوئ احمد ویلي چې پلوشې راته وغواړئ
دی که د پلوشې او ګلالۍ څه ګناه ده خور کوي خدای ته صبر وکړه که د پلار هغوی باندې دومره ظلم نه وای کړی نن به تا باندې هم دا ظلم نه وای شوی
کاشکې به پلار د چا خبرې اورېدلی
همدلته د دېونو شاته خپله ستوماني وباسئ تر هغې به موټر هم راشي
راځه عزیزه دې تیږې ته به ډډه ووهو ډېر خفګان مه کوه
خلک مې سترګونه لرې کېږي، له هغه بیچاره سره به څه شوي وي؟
ښکاره خبره ده چې څه به ورسره شوي وي. زخمي مو د هماغه ځناورو په خوله کې پرېښود.
تر ډېره ځایه چې مای د چغو غږ اورېده
مې یاده وه عزیزه وروره، زړه مې له دنیا بد شو. نه پوهېږم چې موږ سره به څه وشي.
والله خدای مو دې له بلاغونه وساتي.
خدای مو دې نه شرموي. ډېرو راته وویل چې مه ځئ، خو د چا مې ونه منله.
او ګل ماما ده، شپې مو ډېرې وتې، کورنۍ به مو د ټېلیفونونو په تمه ناستې وي، او موږ لا په دښتو او ځنګلونو کې سرګردان ګرځو.
د اروپا په سفر چې وځئ یا د کور غم مه کوئ. هغوی فکر کوي چې دوی په مزو چرچو سر دي، او موږ یې هېر کړي یو.
بس یو شرچې
کور کې مې نارینه هم نشته. یو لس کلن وراره ته مې د ښځو ډک کور ور پاتې شو.
اوس اوبه له ورخه تېرې دي، خو خدای دې وکړي چې ژوندي ورسېږو.
خدای دې خیر کړي،
خو په دې سړي مې هېڅ اعتبار نشته عزیزه.
هله تیار شو، هله هله لکه چې موټر را ورسېږي. بیړه وکړئ، بیړه وکړئ، شابه له موټره پاتې نه شئ. ګورې موټر چاته نه ودرېږي. ښه
یو خو تا ټوله لار پختارونی ولي کړو.
غل راشه عزیزه،
ګورې
کایناب دلته به دې پرېږدي.
همداسې بېرحمه انسان خدای.
هله زر شئ، زر شئ، همدا آخري موټر دی، نور د موټر لاره نه ده پاتې.
خدایه بیا به مو سا بندې شي.
وروره د موټر سر ته ور تېر شه، نور هم کسان پاتې دي.
نور نو چېرته لاړ شم؟ د پښې ځای هم نشته.
شور مه کوئ، هلی ماشومان په غېږ کې ونیسئ. دومره ځای نیسئ چې هغوی مو درېږي، که نه هر څوک چې پاتې شو پاتې به وي.
عزیزه دا څنګه کار وشو؟ خوار شد علنګل سره د مخ سیټ کې دوه کسه کینی.
نه 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 نه، ما تر دلته ځای نشته. حرکت کو، حرکت وکړه، حرکت وکړه. ځه ځه
صبر وکړه، موټر ودروې.
علنګل صبر وکړه، علنګل عزیز پاتې شو.
درنو اوریدونکو، تاسو کله دا فکر کړی چې قاچاقبر ولې هغه کسان چې غواړي بوزي ورته وایي چې د خپل تک پاک لبه هیڅ چاته څه نه وایست؟ په دې اکله خپل نظر را سره شریک کړئ. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. په روانه خبرونه کې په میرمنو کې د سایکوزیس یا لیونتو په ناروغي خبرې کوو چې څنګه میرمنې په دې ناروغي اخته کیږي، د تداوي لارې چارې څه دي، او کورنۍ له هو کسانو سره چې په دې ناروغي اخته کیږي څه باید وکړي. نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم.
سرایا عبد الله بده حاج صلاح شده ما خدای گس دون دیوان سر صدا و وزیر من دون وقت دیوان سی مشت تو شی دادن هم تن شد دم واش البته که دارم یک دختر دارم یک بچه دارم نه قوت داره تو سر سر دادن خوشا کم زای شده بیا گس تو زای شده من هم تو میشم ما چه خنده کاسا کنم
قدرمنو اوریدونکو تاسو د سایکوزیس په ناروغي اخته د سوریا خبري اوریدئ چې څه مو د وړاندې ورته د کورنی تاوتریخوالي لامل دا مرض پیدا شوی دی. اوس په صحت رواني روغتون کې بستر ده. دا میرمن چې له لوګر ولایت نه دی روغتون ته راوړل شوې ده، نوی پیدا شوی ماشوم هم لري. نوموړی میرمنې خپل فکری تمرکز له لاسه ورکړی و او پرتې ویلې. د سوریا مور د خپلې لور د ناروغۍ په اړه وایي چې لورې په واړه سن کې واده شوه، خو سرګنۍ ورسره څه موده ښه وه، خو وروسته یې ورسره ناوړه چلند کاوه چې په نتیجه کې لور په دې ناروغۍ اخته شوه.
ډیره وړه وه، ډیر خوازګاران یې لرل، مجبوره شوم واده مې کړه. کله چې واده شوه دوه درې میاشتې خو سرګنۍ ورسره ښه وه، چې دیګ به یې کاوه په پټه به یې دیګ ته مالګه وراچوله، ډیر جنګ به یې ورسره کوه. اوس د لس ورځو ماشوم لري. کله چې ماشوم یې په نس و هغه وخت یې هم ورسره ډیر جنګ کوه. مخکې له ولادت نه لږ ښه شوی وه، کله چې ماشوم پیدا شو مرض یې بیخي ډیر شو، ډیره زیاته یې وهلې وه، حتی په لرګي یې پر سر وهلې وه. خو درې ورځې شوي چې دلته مو راویستلې ده، تر اوسه پکې کوم تغییر نه دی راغلی. ماشوم یې له خاوند سره دی، ډیره زیاته ورته خفه یم، غیر ارادي حرکات کوي. له ولادت نه وروسته یې بیا حالت خراب شو او مرض یې ډیر شو.
ځینې کورنۍ داسې وي چې کله یوه میرمن روغه وي نو باید د دوی خدمت وکړي، او که ناروغه شوه نو بیا یې په پلار کینوي او د تداوي غم یې نه خوري. سوریا سره هم همداسې شوي، خو سرګنۍ د ناروغۍ په حالت کې پلار کره راوستې او ورته ویلي دي چې هر وخت ښه شوه بیا یې بیایو. د سوریا مور وایي لورې څو وارې خپله ډاکټر ته بیولې ده، او خاوند یې وایي هر وخت چې روغه شوه بیا زما میرمن ده.
کله چې لومړی ځل ناروغه شوه ما خپل ډاکټر ته یووړه، دوهم ځل بیا غوښتې وه، ما یې خاوند ته وویل چې راشه او میرمن دې ډاکټر ته بوزه، ویل یې زه بیکار نه لرم او ډاکټر ته یې نه بیایم. دا یې درېیم ځل دی چې دلته مې ډاکټر ته راایستې ده. خاوند یې وایي زه پیسې نه لرم، تاسو یې تداوي وکړئ، هر وخت چې ښه شوه بیا یې زه کور ته راولم.
نیلم چې اوس په روغتون کې بستر ده څلور ماشومان لري. درې کاله کېږي چې دا ناروغي ورته پیدا شوې ده. نوموړی وایي خاوند یې ډیر ظلم پی کوي، دا کله کله غیبي اوازونه اوري او ځینې وختونه دومره غوسه شي چې په ځان خولې لګوي او حتی خپل وړوکی ماشوم هم وهي.
خاون مې ډیره زیاته وهلم، کورنۍ مو ډیره لویه وه، ډیر کار به وه، کله به چرانه کوم کار پاتې شو نو وهلم به یې چې ته له ضد نه کار نه کوې، ویښتان به یې راته کش کول. اوس ډیره ناروغه یم، په تیاره کې مې ډیر زړه په تنګیږي. یو نیم کلن زوی مې دی، بیګا مې مور راته راوسته، ډیر مې ووهه، اوس ناروغ دی. هېڅ په ځان نه پوهېږم، خپل ویښتان شکوم، په ځان خولې لګوم. پرون را باندې حمله راغلې وه، اتاق کې مې له ټولو سره جنگ وکړ او ډاکټران مې هم ووهل.
د خاکی جبار ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي خاوند مسافر دی او لیورونه یې ورسره ډیره بدربیه کوي. نو دومره رواني حالت خراب شوی و چې د لیونتوب تر سرحده رسیدلی وه، او داسې کارونه به یې کول چې اوس ورته حیرانه ده. خو دا چې اوس تداوي شوی نو ډیره خوشحاله معلومېده. دا چې څه ظلمونه پې تیر شوي و دا راته کیسه کوي.
دم بسندر به می بولای سرګنې بعد را سره کول پز او وبود نست زال در یو پیدا کا سرګنې مراته له وسغه او بوچ کې خا او روچ کده موږ د سا او بوې مچ زان ته سا پیدا کا ما ورته له سخا از د ما میړه خود مرواس نه لري په سعودي کې د زب سال کوم کم کتي می چی غه کړه چی غه چی غه میړه مراته راغې تی لرګې راته خو غپا 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 د سې وتر به ولم ما سره د سې بعد نه ما کوي خو سره به میان خلیم را باندې ولګولې زول بډا سر مې ده هغه په کونټري لګوله وای ویلې بل زه مریض یم بیماره یم وای تر اوړه ستا د پیریانو باسم خولې بې خسر د سپینګرې خسر مې وداسې په دا پښه خولو را ولګوله دا ګورې خپل ماشومان مې داسې باید سیږي سره وینې سمه دا زړه ټول په هغوی تس کوم تي په زوره په زوره چغې ورته وایم چې کومه یې په مځکه مځکه ولم وروسته بیا چغې ورته وهم او وړه ښای زوی مې یو کلن ده په غوسه سم سپېډه ورکوم اوس د شپهخانې ته راغلی یم وزیات مې ښه درک روغه سومه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. په صحت رواني روغتون کې ډاکټر ایمل ساپای د سایکوزیس یا لیونتوب په اړه معلومات راکوي.
سایکوزیس یا سایکوټیک اختلالات چې تحت لفظي معنا یا لغوي معنا چې د جنون په نام باندې دي او په عام تعریف کې غواړم چې ډېر ساده شکلي ووایم. دا خپله دا روان ساختمان یا ساختار چې کوم دی د مختلفو برخو نه تشکل پیدا کړی دی چې د هغې جملې نه تفکر دی یا فکر کول دي. دغه ټول مسایل چې کوم یو دي د تفکر د قوماندې لاندې په یو سازماني شکل یا یو ګروپي شکل باندې عمل کوي. اما کله چې یو شخص په سایکوټیک اختلالاتو باندې اخته کېږي یا د جنون یا د لیونتوب په ناروغۍ اخته کېږي د دې مرکزي هسته دی لال په تفکر یا فکر کې ده. کله چې فکر مختل شي، فکر خراب شي، هر څه په خپل سر کار کوي. مثلا کله چې فکر خراب شي، ناروغ ته باطلې عقیدې پیدا کیږي. مثلا وایي چې ما خپل مور وژني، ما ته توتیه جوړي، یعنی دا د شک کولو حزیان دی. په خپل خبره ولاړي، څومره منطقي دلایلو ته ناروغ نه مني. او یاد ده چې شخص یو ډېر وادي غریب فقیر سړی دی، خدای وایي چې زه یو پاچا سړی یم، زه قدرت والای ما هم د لقب په لحاظ هم مصداق په لحاظ هم د پیسو په لحاظ باندې حال هغه چې داسې نه دی. باطلې عقیدې هغه څه چې باطل دی، حق نه دی، داسې عقاید دي ناروغ ته پیدا کیږي چې منطقي دلایل هغه اصلاح کولی نشي. چې دغه ټول سره لاس یو ځای کړي، موږ وایو چې ناروغ مصاب په سایکوتیک اختلال دی، د شدیدو اختلالاتو جملې نه دی او ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي.
ښاغلی ساپی همدار زیاتوي، څېړنې ښیي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس په نارینه او ښځینه کې برابر دی، خو میرمنې د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې میرمنې ژر ډاکټر ته نه بیول کېږي، نو ځکه د ښځینه مراجعینو شمیر کم دی.
د تحقیقاتو څېړنو په اساس دا اختلال په دواړه جنسونه مساویانه مساب کولی شي، یعنی مساوي توګه مساب کېږي. اما خوشبختانه چې د ښځو کې انځار نسبت سړو ته ښه دی، د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. دا چې څه یو عوامل دي په دې باندې څېړنې روانې دي، کېدای شي هورموني فکټورونه، کېدای شي نور څه تغیرات دي، خو په ښځو کې د دې ناروغۍ انځار نسبت سړو ته یو څه ښه دی. اما زیاتره نارینه شفخانې ته سایکوتیک په لوحه راوړل کېږي، په دې خاطر باندې چې د دې کورنۍ غړي دا انتظار لري چې زموږ د کورنۍ دلته ځکه ډوډۍ راوړونکی یا ډوډۍ ګټونکی نارینه وي زموږ ستاسو په ټولنه کې، نو کورنۍ کې چې یو شخص ناروغ شي هغې دا کوشش کوي چې ډېر زر ډاکټر ته بوځي نسبت ښځې ته. او بل یو تبعیض هم موجود دی، دې باندې موږ تاسې باید اعتراف وکړو. په یو تعداد کورنیو کې زوی د ډېره توجه کوي چې لږ تغیرات راځي ډاکټر ته وړي، په لور کې بیا دومره زیات په لومړي مراحلو کې هېڅ توجه نه کوي. بله خبره دا ده چې زیاتره د نجونو وړل شفخانې ته دی ته شرم ښکاري. که دا مسایل هم پکې مطرح دي په ابتدایي مراحلو کې، یاد ده چې سنتي تداویانو ته وړي لکه تعویض او دم او دې قصو ته، جګړې کې نارینه وړي خو زیاتره ښځې هم دغه کې وړي. نو بستر کې زیاتره نارینه مریضان دي نسبت ښځو ته، اما مبتلای په مساویانه.
د ډاکټر ایمل ساپی په وینا کې د حمل په جریان کې یو مور روحي فشار لاندې وي، سالمه تغذیه ونه لري او کورنۍ ورسره ناوړه چلند وکړي، نو نه یوازې دا بلکې پاینده کې به یې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي. دی زیاتوي
دا داسې رواني اختلال دی چې په هر وخت کې رامنځته کېدلی شي. اما یو نوع سایکوزس دی چې موږ پوست پارتوم سایکوزس وروسته د حاملګۍ نه جنون یا لیونتوب اختلال دی چې هغه هم د یو تعداد فکټورونو یا هورموني چینجز او جینیټیکي فکټورونو یا ارثي فکټورونو چې دي په هغه کې ډېر زیات رول لري، هغه هم د لنډ مهال دپاره کېدای شي چې رامنځته شي. علایم دا دي چې دا ناروغان زیاتره غلط، اول خو ډپرس مود لري، افسردګي خو یې غوندې لري، وروسته هغې نه تحریکي تخرشیت پیدا کوي، غوسه کوي، غلمغل کوي، د خپل ماشوم په مقابل کې غلط عقیدې ورسره پیدا کیږي. د وژ د ماشوم زمانه دی یا د ماشوم قواره بدله ده، دا ماته ډېر بد ښکاري، حتی د خپل ماشومان لمنځه وړي. په دغه حالت کې چې ناروغ په دغه حالت کې سایکوزس پیدا شي، نو د ډاکټر یا د طبیب اولینه مشوره د ناروغ کورنۍ او فیملی ته دی چې ماشوم د نظارت لاندې وساتي، چې د خپل مریض صدمه ورته ورسي او ناروغ ته تداوي درمل نه دوايي شروع کیږي. اما خوشبختانه پوست پارتم سایکوزس دوا په مقابل کې ښه جواب ورکوي، نسبت سکیزوفرینیا ته هغه سندروم کلینیکي د لیونتوب چې دی هغه ته نسبت دا ښه جواب ورکوي، لنډ مهال لپاره دی دوا په مقابل کې نتایج ښه دي.
په ځینو افغانو کورنیو کې داسې فکر هم شته چې کله یو میرمن رواني ناروغي ولري، نو د کورنۍ اکثر غړي ورته وایي چې مکر او ناس کوي. خو په صحت رواني روغتون کې روانشناسه ډاکټره کرشنا سمدیار وایي ځینې رواني ناروغان غیر عادي حرکات کوي او کورنۍ داسې فکر کوي چې مریض مکر کوي، او دا خبر په مریض ډیره بده اغیزه کوي.
چون مریضان روانی کستن مثل مریضی جسمی نیست،
روانی ناروغان به جسمی ناروغانو پتیر نیدی چه پا دردی تو پوشی، حقا خپلا پوهیگی چه ز ناروغیم، بل چوکی پا درد نشی پوهی دلی. کل ایو روانی مریضان یو غیر عادی رفتار تر سرکیگی، نو زین کورانه پیغور وار کبی چه ته مکر کبی، نو در دول خبری دی مریض پروهی دیر بعد آغیزه کبی. کل چه دلتا کم ناروغ رازی نو منگ پایواست هم زدکتی وار کهو چه خپل ناروغ نسا مساطن هبکتی. خول مریضا عزیزانو سره د کورنۍ چلند فرق کوي. ځینې ډیره بد رویه ورسره کوي، خو اکثر خلک د خپلو مریضانو ډیر خیال ساتي. خو ډیر کم خلک دي چې له دې ډول مریضانو سره ښه چلند نه کوي او ښه نتیجه نه ورکوي.
درنو اوریدونکو، رواني او سایکوزیس ناروغانو ته باید ډیره پاملرنه وشي، ځکه دا ډول ناروغان ډیر عاطفي او مهرباني ته اړتیا لري. په دا ډول ناروغانو باید د کورنۍ فشارونه کم وي او تاوتریخوالی ورسره ونه شي، ځکه چې د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.